آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر بناوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وای پاکستان دا ومنل چې طالبان په خاوره کې ستا او لاغه ځای بریدونه پلانوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنۍ چارو وزیر ظاهرن د پاکستان له سفره خوښ او عملی اقداماتو ته پته مدي. دغه دواړو لوړپوړو افغان چارواکو د پنجشنبه په ورځ خبري کې غونډې ته وویل چې پاکستاني چارواکو ته په دغه هیواد کې د طالبانو او حقاني شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدای او باید پر وړاندې اقدام وکړي. د امریکا د بارنیو چار وزارت د پنځشنبه پر ورځ د میانمار یا د برما پر خاين رات کې د ډلایزو قبرونو د موجودیت نیوی راپورونو ورسته ویلي چې ډیر زیاتې خفکړي دي. په دغه حالت کې پوز په دې تورن دی چې د اقلیتی رونګیای مسلمانانو پر ضد جنایات ترسره کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د دوی تایید کړي دي چې 15 ډلایزه قبرونه په د برما په ګودرپاین کلی کې وجود لري. او دا راپور یې په بنگلاديش کې د ماجرونو په کمپونو کې د بچو ماجرونو سره د مرکو او د ګرځنده ټلیفونونو د لارې چې کومي ویډیوګانې جوړې شوې دي دغه په اساس جوړ کړې دي. د امریکا د بارنیو چارو د وزارت بیان دی هدر نو هارت ویلي دي چې راپورونو ورسته اوس وخت راغلی دي چې د برما حکومت پر خانې رد کې د جنایاتو د تورونو ورسته اوس خپلواک او باوري تحقیقات وکړي. د امریکا د استخباراتي ادارې رئیس مایک پامپیو د پنځشنبه پر ورځ وویل چې د سی آی ای په مرکزی دفتر کې تیرونه د روسیې د استخباراتي ادارو د مشرانو سره د ملاقات کول دفاع کړي. دغه ملاقات په داسې وخت کې شوی دی چې د روسیې او د امریکا ترمنځ د 2018 کال د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو ورسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګړې دي. د روسیې د درې مهم استخباراتي او جاسوسي ادارو مشرانو په دې وروستیو ورځو کې واشنگټن ته سفرونه کړي. د امریکا په سنا کې د لوړپوړي ډیپلوماټ چک شومر د استخباراتو د ملي ادارې رئیس ته د جنوري په 18 لیک استول او پوښتل دي چې د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکو وولي د روسیې د استخباراتي ادارې د مشر سره لیدلی وو. پامپیو په جواب کې ویل دي چې موږ د خپل روسي سیارانو سره په یو بجو وینو او لکه په خواني مشرانو چې هم دا کار کوي هغه غدا چې امریکایان خوندي وساتو. په امریکا کې د روسیې سفیر سرګی ناریشن تر دې مخکې تایید کړی و چې د روسیې د بارنۍ استخباراتو د ادارې مشر په وروستیو ورځو کې د امریکایي چارواکو سره د تراګری او نورو مسلو پر سر د خبرو لپاره واشنگټن ته راغلی و. په اسپانیا کې څارنوال د هغه سندرغاړي لپاره د درې کلو د بند سزا غواړي چې په ټویټر کې د تروریزم د سټایلو تور پر لګیدلی. نور تفصیل په دې راپور کې د شکولا رحیم زین اورو.
په سندرغاړي پابلو هیسل دا تور دی چې په ټویټر کې د تروریزم د سټایلو ترڅنګ د هسپانی سلطنت او ځینو ادارو ته سپکاوی کړی. د هغه اصلي نوم ریوازلا دی او نن د مادرید په محکمه کې حاضر شو. په هغه دا تور دی چې د 2014 او 2018 کلونو په منځ کې د ای ټی ای او جی آر ای پی او وسلوالې ډلې په ټویټر کې سایلی دي. د هسپانی حکومت دا دواړه ډلې تروریستي سازمانونه ګڼي. په محکمه کې څارنوالانو په هغه دا تور هم ولګاوه چې په یوې سندرې کې د هسپانی پخوانی پاچا هوان کارلوس او پولیسو ته سپکاوی کړی. هیسل بیا د خپلو کړنو دفاع کوي او وایي چې دا محکمه فاشسته ده. تمه کېږي چې محکمه خپل حکم په څو ورځو کې ورکړي. څارنوالانو همدارنګه ویلي دي چې د بند د سزا تر څنګ دي دا سندرغاړی 50,000 ډالره نغدي جریمه هم شي. اشقل رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د فرانسې چارواکو د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د فرانسې په کلاس سیمه کې د ایریټریا او د افغان ماجرینو ترمنځ جنگ شوی دی چې لامل یې څلور ماجرین په ډزو کې سخت ټپیان شوي دي. دوه نور ماجرین هم په ډزو لګیدلي خو زخمونه دومره جدي نه دي. د غراز دولس تنه نور بیا په نشوتو کې زخمیان شوي دي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر ګیرارد کولم وویل چې دای به سیمې ته د پنځشنبه په شپه ورسي چې وضعیت له نږدې تعقیب کړي او ویلي دي چې دا جدي پیښ دي. د فرانسې چارواکو ویل دي چې د پنځشنبه په ماپښین د ماجرینو د مختلفو ټولنو ترمنځ نشته سیمې دي. چارواکو دا هم ویل چې پولیسو مداخله کړي چې افغان ماجرین د 200 ایریټرایي ماجرینو د ګواښونو څخه خوندي کړي. د فرانسې چارواکو ویل دي چې د کلاس په سیمې کې 600 ماجرین اوسېږي خو د بشري حقوقو د مرستو رسولو ادارو ویل دي چې د غشمیر 800 دي. په فرانسې کې یو پیژندل شوی مولا طارق رمضان د جنسي تور پر لګل شوی دی او نیول شوی دی.
د فرانسې چارواکو پرند ول چې 55 کلن رمضان څخه د ابتدایي چیرونو په خاطر پښتنې ګرځیدنی سوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د استودیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. په لبنان کې سوریایي مهاجر په کمپونو کې د اوو کلونو راهیسې سږ کال هم په سخت ژمي او بارانونو کې ژوند کوي. په دغو کمپونو کې 2.5 لکه شاوخوا خلک اوسېږي. د جان اونس د رپورټ خلاصه به نظرانه یوسفزی تاسو ته واوروي.
طوفان تیر شو خو په لبنان کې سوریایي مهاجر اوس هم د سخت جم سره مخ دي. په دغو کمپونو کې هوا دومره سړه شوې ده چې د خلکو په ژوند اثر کوي. په دغو کمپونو کې ځینې خلک د تیرو وو کلونو راهیسې ژوند کوي او دا خلک هغه وخت هم په دې کمپونو کې پراته وو چې د آسکر په نوم طوفان پراغه. دلته یو اوسیدونکی حسن فهد وایي
کسر السباحيات من فوق
چت راغوزار شوې دي ستنې راغوزېدلې دي او زمون کمپونو ته دننه اوبه راغلې دي. د سوریه سره په سرحد کې د بیکا په نوم په کلی کې په دغه کمپونو کې شاوخوا 2.5 لکه مهاجر پراته دي. دا مهاجر د رجستر شو 1 میلیونو مهاجرو شاوخوا سلورمه برخه ده. کارونه نشته دي او په داسې هوا کې خو نور هم ناممکن شي. دلته کارونه موسم لري. دلته ډیر لږ خلک د سړې هوا په مقابل کې د ګرمېدو لپاره پیسې لري. دا کمپونه اوس زمونږ کورونه دي. دلته په کم کې یو بل اوسیدونکي سبا حسن وایي په جمعې کې د بارانونو له وجې هوا نوره هم یخ شوې ده او زما سره د لرګو اخیستلو لپاره پیسې نشته دی چې اور پرې بل کړو. په دې جمع کې مونږ هیڅ مرستې نه دي ترلاسه کړې. حسین حسن چې دلته یو بل اوسیدونکی دی د خپل کور نه 2 میاشتې مخکې د سوریې نه دلته راتښتېدلی دی او اوس یې د خپل نوي کور نه اوبه پاکې کړې. هغه اوس یو ځل بیا د خپلو ماشومانو د ژوند لپاره اندېښمن دی. هغه وایي
والله خايفين من البرد
وما حلت نشي زمو جون هيس ارزخت نلري مو سره نور هيس نشته دي خو بس يره لرو د باران نيره د ناروختي نيره او د ګرمي دو د بار دلته هيس نشته ډير بدحل دي. د لبنان حکومت د مهاجرو د پخو کمپونو د جوړولو اجازه نه ورکوي او دغه کمپونو ته مرستندوی اداري مرستي هم په اسانه نشي رسولي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د پاره د ادارې ویاند سکاٹ ګریګ وای
د نیچر اف د سیټلمنټس از دټ دیر انفورمل دی نات پلانډ.
دلته مهاجرو لپاره څه پلان نشته. دلته بندیزونه دي. څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده په لبنان کې د مهاجرو د پاره د رسمي کمپونو جوړول ګران ده. دلته چې کومې مرستې را رسیږي هغه د یو کال لپاره وي. د یادونه ورده چې تیر کال د جنوري په میاشت کې په دغه کمپونو کې یو شپارس کلنې جنې مړ شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، تیر ورځ د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د مرکه لومړی برخه تاسو واورېده. نن یې دوهمه برخه اوري چې د افغانستان په کورنی سیاست خبرې کړې دي. شغلی کرزی په دې هله دی چې د جمهور رئیس اشرف غنی او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنځ روانه شخړه پای ته ورسیږي. پامکړی د شغلی حامد کرزی د مرکه دوهمی برخه ده.
طالبانو هم تاسو ته د ستاسو د سولې وړاندیزونه منه. د ولسمشر غنی د سولې وړاندیزونه منه او هم د سولې تروس پورې کوم مثبت جواب نه دی ورکړی.
اختیار دې نه لري. اختیار دې نه لري. دا ماته معلومه خبر ده که په طالبان کې د دې اختیار وای چې دی زموږ سره د خپل ولس سره د خپل ملت سره په خپل خاوره کې سوله کوله دی. دا د وخت کړی وای د طالب افراد یې غواړي تاسو عام افراد یې غواړي خو د طالب مشرتابه او دا 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 عمومي ټولنه د پردو تر لاس لاندې ده. لکه موږ چې دلته په کابل کې هغه اختیار نه لرو چې باید ولرو. د افغانستان ملت، د افغانستان خلک د مختلفو حلقو د لارې او د پردو د لارې د پردو په واسطه د پردو په خدمت کې واقع یو. کریم ورداس نه خرابیدلو. ما د افغانستان خلکو ته د امن په جرګه کې په ډیر واضح الفاظ وویل چې خلکو د خدای لري وګوري او مشران ته دا خبر وکړه چې امریکا ته تر هغه چې امریکا دا په افغانستان کې د سولې ضمانت نه وکړي، د امن ضمانت نه وکړي، قرارداد مور کوي، پایګای مور کوي. کنی امریکا په خپل پایګا کې مسؤل ناست وي او په مشکل وګینه بهږي، لکه و چې بېدلې متاسفانه. او زه د افغانستان د حالات مسؤل، موږ به شک چې مسؤل من هي افغانان، موږ باید هوښیار اوسو، موږ باید ذهني اسارت ځان خلاص کو، موږ د پردو د احتیاج ځان، موږ احتیاج نه یو، زه راځم دې نقطې ته ورسره. خو زموږ د مسؤلیتو سره سره چې موږ مسؤل په دې باب افغانان، زموږ تر ټولو لوی آسیب رسوونکي، تاوان رسوونکي امریکا او پاکستان دي. د دغو دوو د لاسه موږ در بدره یو، او تر هغو چې افغانان دغو دوو ته په یوه لاس ولدرېږي، موږ خلاصېږو نه. امریکا ته په یوه ډول، پاکستان ته په بل ډول. امریکا ته چې کتر چې زموږ متحدي، نو ستا دغه تګلاره د افغانانو په خلاف تګلاره ده، اصلاح که راسه بیا موږ ملګرتیا درسره کوو. او پاکستان ته فوج دی ولست نه، ولست نیک ولست، موږ سره ډېر نیک کړو. د پاکستان د ولست موږ مدین یو، همیشه مدین یو. فوج او آی سایت دی چې د امریکا او د غرب د اهداف په خدمت کې و. شاید وسم وي هغه ته وایي چې افغانستان سره دښمني پرېږده، په دې دښمني ته هیڅ ځای ته نه رسېږي.
د ولسمشر غنی او عطا ترمنځ کوم اختلاف چې رامنځته شوی دی، دې ته حل څه کې ګوري؟ یو، آیا تاسو د منځګړیتوب غوښتنه شوې؟
یا زما سره د منځګړیتوب غوښتنه ده سي، او زه دغه منځګړیتوب ته ضرورتونه وینم. دا زموږ یو داخلي مسله ده، موږ باید هوښیار اوسېږو او خپل مابینځ کې هغه وکړو چې د افغانستان په خیر وي. استاذ تا زما هم والی وو، او زما ډېر ښه والی وو، ډېر کامیاب والی وو، او ښه خدمت یې وکړي، او مطلق د حکومت د عوامرو تابع وو، مطلق. دا نن څه پېښه ده چې استاد داسې وایي؟ استاذ تا تابع نه دی. آیا زموږ رئیس جمهور ښاغلی اشرف غني داسې معاملې ورسره کړي دي چې دغه باعث شوي دي چې دا حالت منځته راشي؟ نو دا باید وڅېړل شي، نه باید فعلي حکومت، مرکزي حکومت، ډاکټر اشرف غني داسې معاملې وکړي د خپلو والیانو سره چې هغه به دې ته وهڅوي، او نه باید والیان داسې وکړي چې حکومت صیف شي. نو زه په دې کې د داسې روغ جاړې، د داسې جوړې طرفدار یم چې افغانستان حکومت تقویه شي او وپالل شي. او خدام وایم چې زموږ چې حکومتونه دا وظیفه لري چې ملي وحدت تقویه کړي او نظام وروزي په معاملو او په سیاسي معاملو او یو د بل په استعمالولو. دا مملکت ضعیفه کیږي او لابسي کمزوري کیږي او اداره کمزوري کیږي. نو مرکزي حکومت دې داسې چلن وکړي چې مملکت تقویه شي، نظام وپالل شي، نه دا چې کمزوري شي او بې اعتمادي ډېر شي. دا هم باید ووایم چې د اساسي قانون په اساس د افغانستان رئیس جمهور کامل واک لري چې مقرري او برطرفي په لور سره کې وکړي. دا کامل واک لري، خو دا واک په هغه معامله کې تر شو لاندې سو چې جان کلی وکړه او دلته داسې حکومت جوړ کړي چې د قانون اساسي د اساساتو په خلاف. نو دا هغه څه دا ټول بدبختي راوځي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په اسلام آباد کې د نقیب الله محسود د وجل کېدو په ضد احتجاجي ناسته وسوه. نقیب الله محسود د جنوري په 14 نیټه د پولیسو مشر راو انوار په یوې جیلې پولیس مقابله کې وواژه. نظرانی یوسفزی د دغه مظاهرو د تنظیمونکو او ګډونکوونکو سره خبرې کړې او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
د لاریون د جنوري په 14 نیټه د ډیر اسماعیل خان نپیل شو، او د خیبر پختونخوا د ډیرو لوی خارونو نه د تیرې دو وروسته نن د پنځم بی پولیس اسلام آباد ته راورسیدو. د نقیب الله محسود د وجنې نرسته زینو د مدني حقوقو فعالینو په پاکستان دا تورونه لګولې دي چې هغه یې ځکه وجلې دي چې پښتونو او د وزیرستانو د دغه لاریون یو تنظیمون کې محسن داوړ امریکا غک ته ویل د نقیب الله وجنې په پښتونو کې بیداری پیدا کړې ده. هغه ویل
او هغه وزونه او هغه نیوکه چې زموږ په ریاست بګېدلې په سټیم کې او په ډېر محدود پیمانه کېدلې داسې یو ځین نیم ځین هم هغه وزونه راوګېدل هغه نه اصل نن سبا ټیم کې ته د نکیب الله شهید د شهادت نه پس هغه نه یو عوامي رائے جوړه شوې ده او یقینا چې دا د یو تحریک شکل هغه اخیستې دی بلکې زه به دوام چې مثال د نکیب الله شهید د فلسفه نوم دی د شهادت نه پس د شهادت هغه آواز ورکړی دی چې کوم بیا د یره د لاسا یا و نور څه مسلو د لاسا غیره خبرې د پښتنو ځوانانو نشي کولی او نن ډېر پجار کوي.
هغه زیاته کړه چې اوس هم حکومت د پولیسو د دغه پخوانی مشر راو انور سره مرسته کوي. هغه د مطبوعاتو سره خبرې کوي خو پولیس وایي چې هغه پټ شوی دی او هغوی نشي موندلې. محسن داور زیاته کړه چې مونږ دا ژمنه کوو چې تر هغې پورې به مونږ په اسلام آباد کې دغه احتجاجي ناسته کوو تر څو زمونږ د لادرکه شو ځوانانو معلومات مونږ ته نه دي راکړل شوی. هغه وایي
تر هغه وخت پر به مونږ ناسته جاري چې تر څو پر نکیب الله شهید پدې کیس کې هم او نورم داسې پسونو زمونږ قبایلی پښتونونه دي چې دغه راغیم به تر کښې بي دي یغیم د کښانتې میسنګ دي یغی غیر کړې شوی دي نو زمونږ به در اساس د غوښتنه نه چې هغه به مونږ ته پته را کوي دغه به مونږ ته ویر اباوت خي او مونږ دا نه وایو چې مثال که یو سړی پسې کې ککړي نو هغه خلاف ملک ته قانون هم دی عدالت هم شته او یو پراپر پروسیجر پکار دی هغه نه پس که هغه چېرته ګناهګاري نو هغه ته سزا هم پکار ده خو بهرحال مونږ دا وایو چې هغه به عدالت ته مخامخ کوي هغه به د قانون او د عدالت د لارې چې کوم سزا که چېرې هغه ته بیا قانون او عدالت ګڼي نو هغه دې ورکړي خو دغه شانتې حساب مونږ نوره نه مونو چې یو سړی دې راوړي راوچت دې کړو هغه به.
په دغه مظاهرو کې یو بل ګډون کوونکی احسان الله خان امریکا غږ ته وویل چې په پاکستان کې پښتانه تر ګرګڼل کیږي او مونږ خپل دغه تصور نور نه منو.
په وست خبره د برداشت نه بهر ده مونږ ذکر راغون شو چې مونږ د دې خبرې تپوس کوو او مونږ د دې خبرې سخت غندنه کوو او مونږ غواړو چې په راتلونکي وخت کې داسې نورې واقعې پښتنو سره ونه شي.
هغه وویل چې د نقیب الله قتل یوازینۍ پیښه نه ده داسې نورې هم ډېرې پیښې شوې دي. په پښتنو د ترګرو باور کیږي ملنډې پورې وهل کیږي وهل ټکول او وژل کیږي نو ځکه مونږ نور غلي نشو پاتې کېدلی. راو انور پر نقیب الله دا تور لګولی و چې د تحریک طالبان سره یې اړیکې لرلې او ځکه وزیرستان ته تلو راتلو. د پاکستان د حکومت لخوا د ټاکل شوی یو ځانګړي تحقیقاتي کمیټې رپورټ بیا وویل چې هغه بې ګناه و. نقیب الله چې د کراچۍ اوسیدونکی و او هلته یې خپل کاروبار کوو د هغه کورنۍ اوس غواړي چې حکومت دې ورسره عدالت وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د زهم غورځنګ او د ښځو مارشونو په امریکا کې سیاسي بحثونه بدل کړي دي. دې کار بې ساري شمېر ښځې دې ته هڅولي دي چې د سش کال د منځنۍ دورې په ټاکنو کې خپل ځانونه کاندید کړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
کله چې میرمنو تیر کال مارش وکړ الیس گالبریت وه سوال شوه چې ځان کاندید کړي.
زه هم د ژوند تجربه لرم. زه پوهیږم چې عادي خلک د کومو حالاتو سره مخ دي.
گالبریت وروسته له هغه دغه پریکړه وکړه چې د کانګرس یو غړي د روغتیايي بیمې د کمولو په اړه د هغې سپکاوی وکړ.
هغه ویل چې زیاتره کسان دا مهمه نه ګڼي چې ښځې دې د روغتیايي بیمې لپاره زیاتې پیسې ورکړي خو ما فکر وکړ چې دا د ښځو لپاره مهمه ده.
گالبریت وایي چې له یو پخواني سیاستوال سره سیالي به د هغې د پریکړې مخه ونه نیسي. امریکا د فیصدۍ له پلوه د نړۍ له هغو 103 هیوادونو نه وروسته پاتې ده چې ښځینه استازي لري. د کیوبا، مکسیکو او جنوبی افریقا په څیر د هغو هیوادونو د لوړې فیصدۍ وجه دا ده چې د ښځو د کاندیدانو د ټاکلو لپاره ونډې او یا قوي ګوندي سیستمونه لري.
مونږ یو تجارتي سیستم لرو، یعنې دې ته اړ یو چې خپل کمپاین په خپله وکړو. نو هغه ښځې د کاندیدولو لپاره زړه نه ښه کوي چې له سړیو کمې پیسې ګټي او سیاسي ارتباطات نه لري.
د کانګرس اوسنیو استعفاګانو ښودلې ده چې هغه ښځې په کانګرس کې له یو سخت چاپېریال سره مخامخ دي چې ټاکنې ګټلې دي.
د اوږدې مودې راهیسې جنسي ښکاریان په داسې حال کې د کانګرس په سالونونو کې ګرځېدلي راګرځېدلي چې د جنسي تېریو او ځورونو قربانیان ګوښه کړل شوي، ګواښل شوي او یا د شرم له امله غلي پاتې شوي دي.
د ښځو چارو یو فعاله دا مني له ولسمشر ټرمپ سره مخالفت ډېرې ښځې دې ته هڅوي چې ځانونه کاندید کړي، خو وایي جمهوري غوښتونکي د هغو ښځو هرکلی کوي چې ستونزې هواروي.
داسې معلومیږي چې اوسنی کانګرس غواړي زموږ د ګوند په سیاست کې بدلون راولي او د مهاجرات یعنی زهم د غورځنګ په نامه او د جنسي ځورونې په څیر د پیچلو ستونزو په اړه خبرې
کوي.
نوي نظرونه کولی شي د کانګرس په فرهنګ کې یو بدلون راولي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ځانګړي استازي انجلینا جولي په ناټو ژغ کړي چې د افغانستان په څیر جنگ ځپلي هیوادونو کې په جګړه کې د جنسي تیري په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي چې په جګړو کې د وسلې په توګه کارول کیږي. د هالیوډ دغه مشهور هنرمند له ډیرې مودې راهیسې هڅه کوي چې په نړیواله کچه د ښځو او نجونو حقونه خوندي سي.
انجلینا جولي پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو په مقر کې ویل چې ډیر ښځو ورسره خپل قضیه شریکې کړي دي چې په جنگونو کې پر ایجنسی تیرای شوی او دا غوړي چې په جنگونو کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
This is rape used as a weapon.
The جنسی تیریس خدا سیاسی او پوزی اهدافو د تر لاسه کول د پاره استفاده کیږي. دا پر هلکانو، نارینهو، ښځو او نجونو باندې ناوړه اغیزه کوي. جنسی زورونه د سیاسی کنټرول، ترهګری او نژادي تصفیه د پاره کارول کیږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د استازي په توګه د دندې اخیستو وروسته انجلینا جولي افغانستان ته سفر وکړ چې له ولسو کلونو رئیس د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د حکومت او سخت دریزو ډلو ترمنځ د جګړې په ډګر بدل شوی. میرمن جولي تیرونه په اردن کې د سوریایي کډوالو د کم د لیدو نه وروسته د ناټو څخه غوښتنه وکړه چې په جګړو کې جنسي تشدد له منځه یوسي.
په جګړو او بې ثباتۍ کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې تشدد په تیره جنسي تشدد مخ په زیاتېدو دی، خو په جګړو کې د جنسي تیري څخه د وسلې په توګه کار اخیستو ته باید د یو څرګند جنایت په توګه وکتل شي.
میرمن جولي د روهینګیا د کډوالو کړکیچ ته اشاره وکړه چې د هغې په وینا د حکومتونو لخوا هم کافي عکس العمل نه دی ښودل شوی.
زه د هغې لس کلنې نجلۍ د کیسې په اړه اندېښمنه یم چې جنسي تیری پرې شوی و. په دې اړه ډېرې خبرې وشوي خو اقدام نه دی شوی. موږ ګورو چې دا ډول پیښې اوس مهال ډېرې رامنځته کیږي.
د ناټو سازمان چې 9 غړي هیوادونه لري او له افغانستانه تر کوسوو پورې نیولې ماموریتونه ترسره کوي، په جګړې کې د جنسي تشدد په مخنیوي کې د مرستې ژمنه کړې او ویلي چې عاملین به یې د قانون منګولو ته وسپاري.
یوه مسئله چې موږ د خپلو شریکانو سره په افغانستان، کوسوو، اردن او نورو هیوادونو کې پرې کار کوو هغه د ډیرو ښځینه سرتیرو او پولیسو استخدام دی. موږ هغوی ته روزنه ورکوو، پیاوړي کوو یې او باور لرو چې په پوځ کې د ډیرو ښځو شتون نه یوازې د ښځو د پیاوړي کولو لپاره ښه دی، بلکې د امنیت او پخپله د وسلوالو ځواکونو لپاره هم ښه ثابتېدای شي.
څه موده مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش یا سیګار ویلي و چې افغان پوځ او پولیسو د 2010 نه تر 2014 کال پورې شاوخوا له بشري حقونو څخه 15 سرغړونې کړي چې وژنې، شکنجې او پر ماشومانو جنسي تیری پکې شامل دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په دفاعي ځواکونو کې د بشري حقونو جرمونه اوس صفر ته راټیټ شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هېروئ.
او د هم د دې خپرونه بل رپورټ. له اروپایي اتحاد څخه د برتانیې د وتلو د پریکړې په تعقیب په هغه هیواد کې دننه د خلکو ترمنځ اختلافات اوس زیات سوي دي. ټول برتانویان په یوه نظر نه دي. سید سلیمان شاه، تاسې ته له لندنه د امریکا ژغ د خبریال هنری ریجول د رپورټ خلاصه اوروي.
وروستي آزاد او ارقام چې په دې تازه شپو ورځو کې خپاره شوې دي، په 2014 میلادي کال کې په ریفرنډم کې له اروپایي اتحاد نه د وتو د پریکړې په تعقیب بریتانیا اوس په ژوره توګه یو ویشل شوی هیواد ښکاري. ریفرنډم د بریتانیا د مختلفو قومونو او سیاسي ګوندونو ترمنځ زاړه اختلافات رابرسیره کړل، د ډول ډول سیاسي افکارو پیروانی یو له بل سره په ټکر کې واچول. د اقلیتونو په باب هم د اکثریت د فرقې د پیروانو تعصب او کرکه لا زیاته کړه. کله چې بریتانیا له اروپایي اتحاد نه ووته، نو صدر اعظم تریسا می خلکو ته ډاډ ورکړ چې دا به دغه هیواد زوړ شان او شوکت بیرته راژوندی کړي.
And looking for that brighter future as a global Britain.
دا د بریتانیا د صدر اعظم تریسا می غږ دی چې وای د هیواد ټول خلکو د دې لپاره یو بل سره لاسونه ورکړي چې یو ځل بیا د یو نړیوال قدرت په توګه بریتانیا روښانه او ځلانده راتلونکی ولري. تازه علمي څېړنو له مخې د تریسا می د څرګندونې برعکس، د اوس د بریتانیا خلک په اصطلاح د بریکزټ یعنی له اروپایي اتحاد نه د بریتانیا د خارجېدو د پریکړې وروسته په خپل منځونو کې سخت اتفاق شوی دی او تریسا می د یو ویشل شوي دولت مشري کوي. پروفیسر انان مینون چې بریتانیا په یوې بدلیدونکو اروپا کې پروګرام په نوم په یوې تحقیقاتي مؤسسه کې کار کوي، په دې اړه له امریکا اکثرا په مرکه کې خپل نظر داسې څرګند کړ.
Divisions between towns and cities, between north and south, between the different nations of the United Kingdom. So Wales voted leave, England voted leave, Scotland voted remain, Northern Ireland voted remain. Between
the referendum وخت د کوشنیو کورونو غټو کورونو او د شمال او جنوب ترمنځ اختلافات او واټن پراخ شو. الورای اوس بریتانیا د یو تقسیم شوی هیواد په څیر ښکاري. یونایټډ کینګډم یا د بریتانیا یو موټه شاهي دولت په اصل کې له مختلفو قومونو تشکیل شوی. د ویلز، انګلند، سکاټلند خلکو له اروپایي اتحاد نه د وتلو پریکړه وکړه، خو سکاټلند پکې د پاتې کېدو پریکړه وکړه او د شمالي آیرلند خلک په خپلو منځونو کې تقسیم وو. یوې نتیجې ته ونه رسېده. د ځوان تعلیم یافته نسل او زاړه نسل ترمنځ جوار اختلافات موجود دي. لنډه دا چې د ولسونو ترمنځ انشقاق او بېاتفاقي راښکاره شوه. ځینې د وتلو طرفدارو او ځینې نورو پکې د پاتې کېدو په طرفدارۍ رای ورکړه. پروفیسر انان په دې نظر دی چې د هر چا خپل خپل ترجیحات وو، داسې ترجیحات چې د برېټانیا له عنعنوي سیاست سره هیڅ ارتباط نه لرو. څېړونکي وایي چې د حکومت خپل رسمي اعداد او ارقام ښیي چې د اروپایي اتحاد نه د وتو د ریفرنډم په تعقیب د اقلیتونو په ضد د تعصب او کرکې ډکې حملې 44% کې زیات شوې دي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
او په 2018 کال کې روباتونو دومره پرمختګ وکړ چې څو کاله وړاندې تصور نسوي کېدی، خو په ډیرو برخو کې له روباتونو څخه ګټه اخیستنې داسې اندیښنې هم راپورته کړي دي چې شایي ډیر شمیر کارګر وزګار کړي. نور حال د کاروان د تلویزیون پر پټ کې واوري.
که څه هم تر اوسه د انکشاف هغه مرحله ته نه دی رسیدلی چې په پیچلو کارونو کې د انسانانو ځای ونیسي، خو د ساده کارونو په کولو سره په زیاتېدونکو باندې د خلکو کورونو ته لار مومي.
زه فکر نه کوم چې موږ به داسې روبوټ جوړ کړو چې بشپړ انسان ډول وي او د انسان ځای ونیسي.
د جرمنی د برلین په ښار کې د گرین ویک په نامه د ټکنالوژۍ په یو نندارتون کې داسې روباتونه وښودل شول چې غواو ته یې واښه ورکول. انسانانو له څو پیړیو راهیسې د روباتونو په جوړولو پیل کړی. د فبروري په میاشت کې د لندن د ساینس په موزیم کې په جوړ شوي نندارتون کې د روباتونو د انکشاف 500 کلن تاریخ راوسپړل شو. په برتانیا کې میشت د خوراکي توکو یو شرکت داسې روباتیک لاس جوړ کړ چې ښایي یوه ورځ میوه او سابه پورته کړي او د مشتریانو لپاره چمتو کړي. د اوکادو شرکت د بیلابیلو برخو د اوتومات کېدو په مخه روباتونه جوړوي.
کله چې یوه برخه اوتومات شي، خلک په داسې یوې بلې برخې کار کوي چې یوازې په هماغه وخت کې انسانان پرې کار کولی شي.
د فبروري په میاشت کې د برلین په ګالری کې داسې روباتونه نندارې ته وړاندې شول چې د انسانانو تصویرونه یې کښل. د واشنگتن ډی سی په ښار کې خلکو پیاده رو له داسې کوچنیو روباتونو سره شریک کړ چې د خلکو کورونو ته یې خواړه لیږدول. د جرمني په هانوور کې د مارچ په میاشت کې د سی بیت په نامه یو نندارتون کې داسې روباتونه وښودل شول چې ښایي په راتلونکي کې خلکو ته قهوه ورکړي، خو دغه کار به هغه کسان وزګار کړي چې په دې برخه کې کار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.